همکارم سفیو لاستان نگذاری میزبان شماست.
سلام، وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې په پروګرام کې دغه مهم مطالب لرو: په ترکیه کې د افغان سولې د کنفرانس لپاره د ټولو طرحو ارزونه پای ته رسیدلې. په امریکا کې د څو کسانو تر وژل کېدو وروسته ولسمشر جو بایدن د وسلو د کنټرول یوه نوې طرحه وړاندې کړه.
د وسلو له کبله تاوتریخوالی په دې هېواد کې یوې ساري ناروغۍ ته ورته.
په پکتیا کې د 3 میلیون ډالرو په لګښت د صرافۍ یو مجهز مارکیټ جوړ شو. د اروزګان اوسیدونکي میرزا ګله در پیژنو چې زده کړې نه دي کړي، خو هره ورځ د 4 یا 5 ناروغانو درملنه کوي. تر راپورونو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورئ. د مهمو خبرونو سرټکی: ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پوهنتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي. او ایراني چارواکي وایي په دې هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو مواردو شمیر له 2 میلیونو اوښتی. پوره خبرونه: د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پوهنتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي. ښاغلی غنی د جیولوژستانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د ارک پر رسمي ویبپاڼه خپور شو، ویلي په دې برخه کې به د لوړو زده کړو وزیر ته لارښوونه وکړي.
د لوړو زده کړو محترم وزیر ته لارښوونه کوم چې د هیواد په ټولو پوهنتونو کې تحصیلی نصاب د عملی تجربو د آسانتیاو پر بنسټ د مارکیټ له اړتیاو سره عیار کړي.
ښاغلی غنی د هیواد د کانونو په سکتور کې د پانګونو لپاره په اداري پروسو کې د آسانتیاو د راوستو او د خنډونو د له منځه وړلو سپارښتنه هم وکړه. د اپریل د میاشتې لومړۍ یکشنبې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د جیولوژستانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د سمون اداره یا اوچا په یوه خبر پاڼه کې چې پرون د وري په 19 نیټه خپره شو، وایي د روغتیا نړیوال سازمان WHO له دې کبله اندېښنه لري چې په افغانستان کې عموما خلک د ماسک د اغوستو او د ټولنیز واټن د ساتنې مقررات نه مراعتوي. د بیان له مخې WHO همداراز د کرونا ویروس د نوې بڼو له کبله چې موارد دی په افغانستان کې موندل شوی هم اندېښنه ښودلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د پرون ورځې تر پایه په افغانستان کې نږدې 5000 کسان په کووید 19 اخته شوي او 2514 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په هرات کې د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د سیالیو په دوام نن هم دوه لوبډلې د لوبې ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشعوف په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
امروز جمعه هم مسابقات در هرات پیگیری میشه.
دا سیالی به نن جمعه هم دوام وکړي. نن د لیگ په 15 ورځ او د هرات په کوربتو په دریا ملوبه کې به د کندهار د عینو مینه او د هلمند د لغمانی اسمت لوبډلې له یو بل سره سیالی وکړي.
پرون د هلمند اسمت لغمانی او د هرات د سرخپوشانو د لوبډلو ترمنځ لوبه 0-0 په وړاندې مساوي پای ته رسیدلې. په کابل کې بیا د نجونو د فوټبال لیګ هم روان دی او پرون پنجشنبې د کابل رویال لوبډلې د بنین د ستورو لوبډلې ته 10-0 په وړاندې ماته ورکړې. ایرانی چارواکی وای په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو مواردو شمیره له 2 میلیونو اوخته ده. دا په داسې حال کې ده چې د 14 هجری لمریز کال له پیل وروسته دا شمیره د ورځې تر ټولو لوړې درجه یعنی 22,000 ته لوړه شوې ده. د ایران د روغتیا وزارت ویاند سیما سادات لاری پرون د وري په 19 دولتي تلویزیون ته وویل له تېرې ورځې راهیسې 113 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي او د مړو ټوله شمیره اوس 3,8400 ته رسیدلې. د ایران د حکومت ځینې منتقدان وایي په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته کسانو اصلي شمیرې تر هغو چې حکومت یې خپروي خورا زیاتې دي. د ایران حکومت یو کال مخکې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د ټول بند پر ځای پر سفر او کاروبارونو د بندیز په څیر په یو لړ موقتي اقداماتو لاس پورې کړ. له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورئ. آذربایجان له ترکیه سره ګډ دورزنی پوځي تطبیقات پیل کړي دي. آذری چارواکو ویل د دغو تطبیقاتو هدف د دواړو هیوادونو د وسلوالو ځواکونو ترمنځ تماسونو پیاوړي کول دي. د آذربایجان د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي هدف د پوځي پریکړو په برخه کې د وړتیا لوړول او د جګړې د ډګر د قمندانانو د نوښت او ادارې د مسلکي وړتیاو لوړول دي. ترکیه د دغې پوځي تطبیقاتو په اړه تبصره نه ده کړې. دا پوځي تمرینونه چې پرون اعلان شول نږدې 15 میاشتې وروسته له هغه پیلېږي چې آذربایجان له ارمنستان سره د ګورنو خرابغ د لنجمنې سیمې پر سر په لنډ جګړه کې بریالی شو. په دې جګړه کې له 6,000 زیات کسان وژل شوي دي. او هغو کسانو چې له هولوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو له ګڼې وژنې څخه ژوندي پاتې شوي د ژوندیو د مارچ په نوم ځانګړي مراسم پرون په آنلاین بڼه ترسره کړل. دا مناسبت چهار کال د اپریل په 8 نیټه لمانځل کیږي. له هغې ورځې سره برابر دی چې په پولینډ کې د نازی جرمني له مرګونی کیمپ آژویت څخه پاتې ژوندي خلک وژغورل شول. پرون په بیت المقدس کې په دې مناسبت د ځانګړي الارم لغږولو سره په یو وخت کې موټرونه پر سړکونو ودرېدل، خلک ترې راښکته شول او د درناوي لپاره د 2 دقیقو لپاره چوپ پاتې شول. په دې ورځ هر کال له آشویتس کیمپ څخه ژغورل شوي خلک او د هغوی د کورنۍ غړي په پولینډ کې د دې کیمپ مخې ته راټولیږي او په آشویتس کې د 1,100,000 وژل شوي انسانانو یاد ته درناوی کوي. خو دا دوهم پرله پسې کال دی چې دا مراسم د کرونا ویروس د سرایت د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې په آنلاین ډول ترسره کیږي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د ملي مصالحي عالی شورا وایي د سولې د طرحې د توحید او د هغې د مسودې د چمتو کولو د کمیټې چارې پای ته رسیدلې دي. په پام کې ده چې دغه مسوده د وروستي غور لپاره ډیر ژر د دې شورا مشرتابه ته وړاندې شي. د ملي مصالحي عالی شورا ویلي دي چې د ولسمشر محمد اشرف غني او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د طرحو په ګډون ټول شپږ درش طرحې دوی ته رسیدلې وي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په استانبول کې د افغانستان د سولې د کنفرانس په درشل کې د ملي مصالحې د عالي شورا یو جګپوړی چارواکی وایي چې د سولې د استول شویو ټولو طرحو کتنه پرون د موظفې کمیټې لخوا پای ته ورسېده. د دې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 15 غونډو کې د لسګونه طرحو کتنه او ارزونه پای ته ورسوله او د خپلو څېړنو نتیجه به راتلونکې اونۍ د شورا مشرتابه ته وسپاري.
مشمول ده هغه طرح چې د رئیس جمهور له خوا راغلی و هغه عملیات نهایی شو. یو بل مرحله پاتې ده چې لهغونې دقت ته ضرورت لري. شنبه ورځ ته پاتې شو کله چې دغه مسوده نهایی شي انشاءالله په راتلونکې هفته کې دغه طرحه به انشاءالله کمیټې رهبری ته وړاندې شي او د کمیټې رهبری د تصویب وروسته یو طرح به انشاءالله د جمهوري اسلامي د آدرسه شریک شي په ترکیه کې انشاءالله.
د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد طرحه هم څیړل شوې ده. ښاغلي خلیلزاد د تېرې میلادي میاشتې په لومړیو کې د سولې د انتقالي دولت د جوړېدو طرحه د افغانستان حکومت د هیواد سیاسي مشرانو او طالبانو ته وړاندې کړه. په همدې حال کې د ملي مصالحې عالي شورا په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د سولې د طرحې په مسوده کې د اسلامي جمهوري نظام د وګړو د اساسي او بشري حقونو انتخاباتو په نظام کې د ټولو وګړو د عادلانه او با مفهومه مشارکت د تل لپاره د جګړو او تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د سولې د موافقې لپاره د نړیوالو او سیمه ایزو قوي ضمانتونو پر اصولو ټینګار شوی دی. د سولې د طرحې د مسودې د چمتو کولو او توحید لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا 15 کسیزې کمیټې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ خپله لومړۍ غونډه وکړه. د دې شورا مرستیال ښاغلي سلیم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ته ټولې 26 طرحې رسېدلې وې. ډېری دا طرحې د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا وړاندې شوې وې. هغه طرحه چې ولسمشر اشرف غنی اوس وړاندې کړې ده درې پړاوونه لري: د نړیوالو تر څارنې لاندې پر اوربند موافقه، د انتخاباتو ترسره کول، د سولې د حکومت جوړېدل او ځینې نور موارد په دې طرحه کې راغلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا لا پخوا ویلي دي چې د افغانستان حکومت به د ترکیې په غونډه کې له یوې واحدې طرحې سره ګډون وکړي. د دې شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری او د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړي تیرونی ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره دا غونډه به د روانې اپریل میاشتې په 14 نیټه په استانبول کې جوړه شي. طالبانو تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته واګاست. اوس هم میرازګل در پیژنو. میرازګل زده کړې نه دي کړې خو هره ورځ د 4 یا 5 ناروغانو درملنه کوي. شپېته کلنه میرازګله د اوروزګان په ترینکوټ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ژوند کوي. د هغې د ژوند او کار په اړه باندې دغه راپور ته پام وکړئ.
د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند یو شمېر هغه سیمو اوسېدونکي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي لا هم د تېرې پېړۍ د خلکو په څېر د ناروغانو د درملنې لپاره له کورنۍ درملنې ګټه اخلي او له عامه روغتیایي خدماتو بې برخې دي.
لکه دوی ورځې مې په دوار ځوسم د دې سخت مریض سره لمه چې د مرګ مرګ سره مخامخ
د شپته کلنه میرازګوله ده. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند شاوخوا 15 کیلومتری کې په سرخوم سیمه کې اوسېږي. د سرخوم دا سیمه غرنۍ ده، د کندهار د نیش ولسوالۍ تر څنګ پرته ده. شاوخوا زرګونه کورونه پکښې کې میشت دي او له تېرو 6 کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده. د دې سیمې د ښځینه ناروغانو او د ناروغه ماشومانو سترګې یوازې میرازګلې ته دي. میرازګلې ازادي راډیو ته وویل که څه هم زده کړې نه دي کړې خو بیا هم هره ورځ له یو شمېر ښځو سره په نسایي ولادي او نورو روغتیایي برخو کې لومړنۍ مرستې کوي. نوموړی زیاتوي د ډېرو لورو سیمو خلک چې په کور کې نسایي ولادي ناروغ ولري نو دې ته مراجعه کوي. میرازګل د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. خول ازادي راډیو سره دا خبري هغه مهال وکړي چې ترینکوټ ښار ته د خپل خپلوانو کړه تللې و. دا وای خپل ټول عمر یې د ښځو سره په مرسته کې تیر کړی. د میرازګل په وینا اوس دا له تجربې پوهیږي چې د ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې څنګه لومړنۍ مرستې وکړي او هغه ښځې چې ناروغي شدیده وي هغوی ولایتي روغتون ته لیږي. د اوروزګان د لرې پرتو سیمو خلک ځکه د خپلو کورنیو د نسایي ولادي ناروغانو درملنه په خپل کلي کې د میرازګلې په مرسته کوي چې له یوې خوا یې اقتصاد ضعیفه دی او له بلې خوا عامه روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. میرازګله وایي د ښځو تر څنګ د کوچنیانو درملنه هم کوي. د دې سیمې اوسېدونکي ملالۍ چې میړه یې په جګړه کې وژل سوی او دا د ترینکوټ ښار ته کډه سوې، ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ ښار په لیرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د کموالي له امله او د کلتوري محدودیتونو له امله لا هم ښځې په کور کې د تېرې پېړۍ د ښځو په څېر ژوند لري.
یا به یو ځګر به م خوږېدی، یو سر به م خوږېدی، معنا به مو دغه کوله، سپیرکۍ به مو خوراک و، تورا رڑا بم چٹو بم کے دی تورا رڑا بم پخلی کی نیول یو تر سارا پوری یا بم د کوکنار پاری شوی دا بم خولی دا دوای وچ مشغوله دی
روختیا پالان د میرزګلی هڅی د شوزو سره د نسایی ولادی په برخه کې سای اوای له شوزو سره د دیو نورو د یانو مرسته ډیره ګټه ورده په پلازمینه کابل کې په یو خصوصي روختون کې د نسایی ولادی برخه متخصصي ډاکټر نورزی ستانګزی ازادي راډیو ته ویل چې دولت په کار ده چې په لیرو پروتو سیمو کې چیرې چې روختیایي خدمات کم دي د یانی او کابلګانی چې له شوزو سره د نسایی ولادی په برخه کې مرسته کولای سي باید ډیری وروزل سي
ولادتونه یې بعضې مشکلات پکې لکه بعضې ښځې چې ماشومې پیدا شي مونږ چې ورته پلاسینټا وایو هغه نه لرې کېږي بیا د دوا په زور باندې هغه مونږ لرې کوو خو د دایانې سیدي دا تجربه لري د تجربې په اساس باندې هغه بیرته لرې کوي یا بعضې نور اختلاطات سي نو دوی ډېره تجربه لري د دوی ډېر کار ګټور ده
میرازګل راته وویل چې پر زړه یې تر ټولو لوی ارمان زده کړې دي چې نه یې دي کړي دا وای که زده کړې کړي وای د ښځو او ټولنې لپاره به ډیر خدمت کړي وای
ژوند
آزادي خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
اوسو یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه
مننه کوم چې تر دې دمه مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته غوږ نیولې ده ورزو پکتیا ته په پکتیا کې د خصوصي سکتور د 3 میلیونو امریکایي ډالرو په پنګونه د صرافی یو مجهز او عصري مارکیټ جوړ شوی دی د ګردي صرافان دغه مارکیټ جوړیدو ته خوښ دي او وایي تر دې وروسته به د دوی پنګ او شتمنی خوندي وي په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته
د پنځشنبه په ورځ د پکتیا په مرکز ګردي ښار کې د خصوصي سکتور د 30 تنو سوداګرو لخوا د 3 میلیون امریکایي ډالرو پنګونه د صرافه یو مجهز او اصلي مارکیټ ګټه اخیستنې ته وسپارل شو یاد شپک پولیس مارکیټ په یو جریب ځمکه کې جوړ شوی او ودانیزو چارو یې دوه کاله وخت نیولی دی د پکتیا د صنایع او سوداګرۍ خونی مشر نصیر عالمیار ازادۍ راډیو ته وویل د صرافه دغه جوړ شوی مارکیټ 250 دوکانونه لري او د سویل ختیځ زون په کچه له مجهزو او اصلي مارکیټونو دی چې د سوداګرۍ لازمي اسانتیاوې پکې موجود دي
د دې مارکیټ سامداران 40 نفر دي د 3 میلیون ډالر په ارزښت سرمایه گذاری پکې شوی نننې اثر سزموګه جاتره خدمات خدمات کوي اکثره د امدې زون په کچه د مارکیټ نن ستاسو کې ان شاء الله هم دغه مارکیټ کولی شي خدمات خدمات وړاندې کوي نو دا کوي چې سمګه دا مارکیټ یو ښه مارکیټ وو چې په آینده کې ښه خدمات وړاندې کوي خصوصي سپتور دا
په ګردیس کې دیات مارکیټ جوړیدو ته صرفان هم خوشاله دی وايي په دې سره به د دوی د کاروبار په وړاندې شته ستونزې له منځه ولاړې شي یو تن صرف مولوی بخت الله وایي
وصل الحمدلله موږ لپاره ډېر خوشحالي دغه درسې مارکیټ فعال مارکیټ دلته به سره سیار څومره شتمنی خلک لري ان شاء الله به په امن کې به په خوشحالي کې به د صرفانو لپاره دغه ګټه کوي ان شاء الله داسې څومره مخکې په سکون کې نه او په امن په خوشحالي کې نه او طلب ستونزې مشکلات نن داسې یو بنیاد کې خپل درس چې داسې سره څومره پیسې څومره اغل لري مثال د حواله هر حساب باندې ان شاء الله د تبو کوم ستونزې نه مشکلات نه ورته
د پکتیا د اقتصاد رئیس بهرام بهیر د خلکو لپاره د کارمندنې یوازینی لار ده بولی چې خصوصي سکتور پنګونې ته وحاصل شي
یو په لور د مارکیټ په جوړیدلو سره هغه خلکو ته چې هغه د لیسانس ترکه پورې زده کوي ولري هتا هغه خلکو ته چې هغه کار روزګار ونلري دوی ته د کار زمينه مساعدي او د دې ترڅنګ د دې ګټه به صرافانو د لپاره دا وسیږي چې دوی مال ځان هرڅ خوندي کیږي په یو ځای باندې او د دې ترڅنګ دوی لا تشویقي چې پکتیا کې پنګونې
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په خپل خبرو کې سوداګرو پنګوالو او دکاندارانو ته د پوره همکاري ډاډ ورکړ خو وی ویل دا همکاري هغه وخت اغیزمنه تمامېږي چې سوداګر او پنګوال هم له امنیتي او کشفي دارو سره د ګواښونو د کټو پر مهال همکاري وکړي
موږ باید د ټولو سوداګرو تجارانو پنګوالو سره بشپړ همکاري پوره همکاري سره کوو اما هیله مو دا چې له امنیتي او کشفي ارګانو سره نهایت زیات همکاري نو ځکه تجارت قانون خارین نظم دا امنیت او صلح سره کلک رابطه لري
په پکتیا کې د سوداګرۍ په یوه برخه داسې مهال د خصوصي سکتور پانګوال او سوداګر 3 میلیون امریکایي ډالر پانګونه کوي چې همدا اوس د دې سیمې او هیواد د ځوانانو ستره برخه کار او بوختیا نه لري. د ځوانانو غوښتنه دا ده چې حکومت په ډېره پیمانه خصوصي سکتور په بیلابیلو برخو کې پانګونې او د کاري فرصتونو ایجاد ته وهڅوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبه راورو.
د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په خپله خپرونه کې لیکي چې ښځې باید په بشپړه توګه د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په افغانستان کې د بشري حقونو مدافعینو اندېښنه ښکاره کړې ده چې په ترکیه کې به د سولې له خبرو ښځې او د جګړو د قربانیانو استازي څنډې ته شي. له دې ډلې شینکۍ کړوخیل ازادي راډیو ته د ازادي څپو کې پروګرام کې د سولې په اړه د پنجشنبې په ورځ په بحث کې وویل چې دې دا معلومات ترلاسه کړي دي چې میرمنو ته ویل شوي دي چې د ترکیې په غونډه کې به برخه نه اخلي. تمه ده چې د افغانستان د دولت، طالبانو او نړیوالې ټولنې استازي د اپریل په 14 په استانبول کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د بشري حقونو د څار ډله په خپله خپرونه کې لیکي د ملګرو ملتونو جګپوړي چارواکي سرمنشي انتونیو ګوتیرش، د سرمنشي مرستیال امینه محمد، د افغانستان لپاره د سرمنشي خپل استازی جین آرنو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازی دیبورا لاینز باید په ښکاره ژمنه وکړي چې د سولې په اصلي خبرو کې ښځې هم ګډون کوي. خبرونې بیا د بشري حقونو د څار ډلې د بشري حقونو د همغږه کوونکي موقت مشي هیدربار خبري راخیستل چې وایي د افغانستان د غونډې د کوربه په توګه ملګری ملتونه دې ته اړتیا لري چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې په اصلي خبرو کې ښځې په بشپړ توګه برخه اخلي. هیدربار زیاتوي چې د افغانستان په راتلونکي کې باید ښځې مرکزي نقش ولري. وار آن دراکس خبرونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله څېړي. د خبرونه لیکي ولسمشر جو بایدن په تیرو 3 اونیو کې 2 ځله په ښکاره وویل چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل د میتر لومړۍ نیټې څومره سخت دي. د هغه نیټه ده چې تیر میلادي کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي پلاوی له طالبانو سره موافقه کړې وه چې خپل ټول پوځان به تر دې نیټې له افغانستانه باسي. خبرونه وړاندې لیکي د ډیرو ځواکونو ایستل پیچلی وي په تیره بیا چې سرتیري او وسایل ټول له ځایه ایستل کیږي. د وار آن دراکس خبرونې په باور له داسې ځایه چې هلته امنیت نه وي د هڅې نورې هم پیچلي شي ځکه چې د ځینو شیانو انتقال په کار دی او د ځینو له منځه وړل په کار دي او د تخلیق کېدو لپاره وخت اړتیا ده څو په منظم شکل هر څه سم ترسره شي. خبرونه وړاندې لیکي که چیرته په 2 اونیو کې امریکا خپل ځواکونه باسي نو هم به ګران ورته پرېوځي او هم به سخت وي. خبرونه څرګندوي چې د متحدو او ائتلافي ځواکونو پرېښودل بله ستونزه ده چې هغه به په افغانستان کې پاتې شي. د خبرونې په باور داسې ښکاري چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره د 2 اونیو پر ځای 2 میاشتو ته اړتیا شته.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په دغه هیواد کې د وسلو د کنټرول لپاره د یو لړ نویو اقداماتو طرحه وړاندې کړې. د امریکا په جنوبي کارولینا کې پر خلکو د ډزو په تازه پیښه کې 15 کسان او له هغه مخکې په کلوراډو او جورجیا کې 18 کسان وژل شوي وو. ولسمشر بایدن د وسلو د آزاد پلور او پیر له وجې تاوتریخوالی ساري ناروغۍ ته ورته کړکېچ بللی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر جو بایدن چې د ډیموکرات ګوند غړي په توګه پر وسلو د محدودیت د لګولو په چاره کې په خوانی سابقه لري پرون د اپریل په 8 نیټه په امریکا کې د وسلو د کنټرول په مقصد اقدامات اعلان کړل. د دې اعلان پر مهال د ولسمشر مرستیال کمالا هریس او لوی څارنوال میریک ګارلاند هم حاضر وو. ښاغلی بایدن وویل دا ګام نه یوازې د وسلو د کنټرول په مقصد بلکې د هغه کړکېچ پر ضد هم اخیستل کیږي چې د یو ساري مرسته ورته وباله.
د وسلو له کبله تاوتریخوالی په دې هیواد کې یوې ساري ناروغۍ ته ورته او په ټوله نړۍ کې زموږ د خجالت باعث دی.
دا اعلان داسې مهال کیږي چې په متحدو ایالتونو کې د وسلو په وسیله د ډزو په نویو پیښو کې بیا هم د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په جنوبي کارولینا کې په یوه پیښه کې 15 کسان چې یو ډاکټر د هغه میرمن او 2 لمسیانو په ډزو وژل شوي دي. هغه کس چې په دې برید تورن دی د امریکا د فوټبال د ملي لیګ پخوانی لوبغاړی فیلیپ ادمز بلل شوی. د چارواکو په وینا د هغه مړی وروسته د نوموړي په پلرني کور کې په داسې حال کې وموندل شو چې پر ککره یې د یوې مرمۍ نښه ښکارېده. چارواکو ویلي دي چې د دې پیښې په علت نه پوهېږي. تیره میاشت په کولرادو او جورجیا کې د ډزو په پیښو کې هم لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. په متحدو ایالتونو کې له 3 لسیزو راهیسې په ښوونځیو او د خلکو د راټولېدو په ځایونو کې پر خلکو د ډزو تجربه بیا بیا تکرارېږي. په امریکا کې د وسلو کنټرول د بیلتانه سرچینه او یوه لانجمنه مسله ده. د وسلې د ساتلو حق د امریکا د اساسي قانون په دوهم ترمیم کې خوندي شوی او اکثر کسان د وسلو کنټرول ته د خپل قانوني حق د سلبولو په سترګه ګوري. د وسلو د پلور او پیر د کنټرول لپاره د ولسمشر بایدن په نویو تدابیرو کې هغه پلان هم شامل دی چې له مخې یې د عدلیې وزارت هغه وسلې ضبطوي چې خلک یې په خپله له پرزو جوړوي او سریال نمبر یې هم نه لري.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ورزو کندهار ته په کندهار کې د خوارزواکي قضیه زیات شوې دي. چارواکي وایي یوازې 13 میاشت 130 ماشومان هلته روغتون ته وړل شوي دي چې ښکاری په خوارزواکي اخته شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو خبريال راپور ته.
نوکریوال ډاکټر د هغه ماشوم نشي بیانوي چې د میرویس سبزیبي روغتون د ماشومانو په واټ کې د خوارزواکۍ لامل وي سرسوي. خوارزواکۍ یا سوی تغذیه هغه ناروغي ده چې د ماشومانو په وجود کې د غذایي موادو د کمښت له امله رامنځته کیږي. د دغه بستر سوي ماشوم مور ستاره وایي د دوهم لور ده چې په خوارزواکۍ اخته سوي. زرغونه یو بل میرمند چې لوري په خوارزواکۍ اخته سوي هغه وایي د امیدواری پر مهال دا ناروغه و چې د غربت له امله خاوند نسوای کولای د دې درملنه وکړي. خو کله چې ماشوم پیدا سو ډیره ډنګره او کمزوره وه.
شنیچ پیدا سو ډنګره و ډیر کمزوره و. کمزوري زبره د اساله ته ورسېد. بیا زما شیدې نه وي. زما د شیدو څه داسې نه وي. زه مریضه سوم لاړم چې مونږ ته هلته مې دوا وکړل. دا ډېر ناجوړ و. زما ناجوړ و. ورځ ما شیدې وچې شوې. یا د مریضۍ په خاطر ما شیدې زه ډېره کمزوره و. نسته زموږ په دامه کلینیک نسته دلته نږدې. بس موږ به خامخا دلته راځو. دلته شاته موږ به تارولو.
د کندهار میرویس روغتون ته په تېره یوه میاشت کې د درملنې لپاره په خوارزواکۍ اخته 130 ماشومان وروړل سوي چې د دې جملې څخه 4 یې مرسوي دي. د دغه روغتون د معلوماتو په اساس د کاله تر 1500 زیات ماشومان د خوارزواکۍ له امله دغه روغتون ته وروړل کیږي. په کندهار کې د میرویس سبزیبي روغتون د کوچنیانو د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق وایي کله چې ماشوم ته سمه خوراکه ونه رسیږي د بدن ذخیروي شحمونه او غوښې مصرفیږي چې له امله یې ماشوم په خوارزواکۍ اخته کیږي.
سوی تغذی معنا دا چې د غذا خراب وال، یعنی کوچنی ته غذا پر وخت نه ده ورکړل سوی. نو دا چې غذا پر وخت نه ده ورکړل سوی نو هغه بدن ورځ په ورځ ډنګریږي، ذخیروي د ده په بدن کې چې شهم سته یا غوښې سته هغه تخریبیږي، د ده د انرژي لپاره استعمالیږي، نو کوچنی خوارځواک یا ډنګر جوړیږي.
ډاکټر صدیق غربت او ماشومانو ته د مور د شیدو پر ځای د پوډري شیدو ورکول د خوارځواکۍ لاملونه بولي.
یو دا دی چې زموږ ستاسې غربت دی، یعنې د غربت یوازې غذا نه ورسېږي، او بل شی چې دی غلط پریکټیس دی. اوس فرض کا یو کښنه چې کله پیدا شي چې هر څونه لاټه مور یې هغه د شپږ میاشتو پورې په خپلو شیدو کښنه مړولی د غلط کلچر څه دې ته پوډري شیدې ورشروع خو چې دا پوډري شیدې کله ورشروع کړې نو بیا د شیدې په غلطه طریقه ورکوي مطلب د چورشک په واسطه یې ورکوي نو دا خپله د دې باعث کېږي چې کښنه بار بار مریض شي ځکه د دې سره میکروبونه انتقالیږي بدن ته ځي
روغتیا پلان وایي په جنوبي سیمو کې د نارینه ماشومانو په پرتله ښځینه ماشومان ډېر په خوارځواکۍ اخته سوي چې لاملونه یې هم معنانوي ستونزې دي چې په کورنیو کې ښځینه اولادونو ته ډېره پاملرنه نه کېږي هغوی ته قوي او منظم خوراکونه نه برابرېږي چې له امله یې دغه ماشومان په خوارځواکۍ اخته کېږي د روغتیا پالانو په خبره میندې دې خپلو ماشومانو ته لږ تر لږه تر دوو کالو پورې خپلې شیدې ورکړي او تر شپږو میاشتو وروسته دې د شیدو تر څنګ ماشوم ته نور ګټور خواړه هم ورکړي چې په دې ډول ماشومان له خوارځواکۍ څخه ژغورلی سي
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لانډو خبرونو ته ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پوهنتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرونو له مخې د پرونۍ ورځې تر پایه په افغانستان کې نږدې 5000 کسان په کووید 19 اخته شوي چې له ډلې 2516 تنه مړه دي په هرات کې د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د سیالیو په دوام نن هم دوه لوبډلې د لوبې ډګر ته وځي نن په 15مه ورځ او د هرات په کوربتو په درېمه لوبه کې به د کندهار د عینو مینه او د هلمند د لغمانی عصمت لوبډلې له یو بل سره وګوري ایرانی چارواکي وایي په دې هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو مواردو شمېره له 2 میلیونو اوښتې ده آذربایجان له ترکیې سره ګډ دوه ورځني پوځي تطبیقات پیل کړي دي او هغه کسانو چې له هالوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو له ګڼې وژنې څخه ژوندي پاتې شوي د ژوندیو د مارش په نوم ځانګړي مراسم پرون په آنلاین ډول ترسره کړل لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب سایټ یا ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ په دویمه نیمای کې 2:19 پروګرامونه لرو نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کله رادیو ای ډرام
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دا مرد خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلست د دې اونۍ د خبرونه موضوع له خځې سره د کور په کارونو کې د میړه مرسته ته ځانګړې شوې ده په افغانستان کې اکثره خلک په دې باور دي چې د کور کار یوازې د خځې مسؤلیت دی او خځې باید د بلې هرې دندې ترڅنګ وکړي خو ولې یو شمېر خلک او کورنۍ د کور کار یوازې د خځې مسؤلیت ګڼي
عرف کې ورته شکل داسې ورکړ شوی چې متاسفانه د نارینه په توګه باندې پاس کینی
په ګډ ژوند کې د ټولنیز او اقتصادي پیاوړتیا لپاره د خځې او میړه ګډ مسؤلیتونه کوم دي
خزه دنده ولري خزه وظیفه ولري دا یو لوی لاس ورکول دي د خپل کورنۍ بل خصوص د خاوند سره
د میړه او خځې ګډ وانډه د کور په کارونو او د ماشومان په روزنه کې څومره مناسبه او اړینه ده
پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې جارو رخصې کور یې جارو کړی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل مبارک خپل اغه چیري کلی خپل ګندلې دي
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس به د راپور په سر کې دی وی داسې خزي خبري واغرو چې لکوره د باندې دند تر سره کوي او هم د کور کارونه کوي
زه یو مور ما باید خپل ماشومان سمبال کړم د ټول نه مهم دا چې زه یو نهات هم لرم د دې تر څنګ یو خون کې هم امه چې باید خپل ایوادوالو ته یا د خپل د ایواد بچیانو ته خدمت وکړم. دا ټول زما مسؤلیتونه دی او باید دا مسؤلیت ډیر په ښه وجه باندې مخته بوزمه. د کور په چارو کې خاوند هیڅ نوع همکاري او مرسته راسره نه کوي.
دا د ښځو فعاله تورپیکۍ پوپل صفای وچې له کوره د باندې دندې تر څنګ د کور کارونه او د ماشومانو روزنه یې هم ورلغاړې ده. تورپیکۍ ته ورته فهیمه رحمتي هم له کوره د باندې دند لري. فهیمه وایي د ورځې تر ناوخته له کوره د باندې کار کوي، خو چې له دندې کور ته راشي نو بیا سمدستي د کور په کارونو بوخته شي. د هغې په خبره د کور نارینه وګړي ورسره د کور په کارونو کې هیڅ کله مرسته نه کوي.
په کور کې خوندې وړونه مور پلار دی اوسېږي، د کور په کارونو کې یوازې زموږ ښځینه ډېر رول لرو. نارینه چې دي زموږ سره هیڅ کار نه دی کړی. کار چې دی په مکمل توګه هغه کله صفایي کله شویي که نور کارونه یې ټول موږ خپله ښځې کوو. که یو وخت موږ محفل ته تللي یو واده یو ځای تللي چې راځو دوی ځان ته یو خپل ځان ته یو هګۍ پخ کړي یو چپس یې کړي یو شی کړي نور نو ګډه ګډولي موږ ته پرېښي، خو د کور په کار کې زموږ سره مرسته هیڅ وخت دوی نه ده کړی.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغاني ښځې له کوره د باندې په دندو او زده کړو بوختې شوې. اوس مهال زیات شمېر ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پر بیلابیلو دندو بوختې دي چې له همدې لارې د کور په اقتصادي پیاوړتیا کې مرسته کوي او له خپلو نارینهو سره اوګور کوي. خو ډېر شمېر نارینه بیا د کور په کارونو کې ځانونه مسؤل نه ګڼي. له کوره د باندې دنده هغه څه دي چې ډېر شمېر افغاني ښځې د کور له کارونو او د ماشومانو د روزنې تر څنګ کوي. په افغان ټولنه کې ډیری خلک په دې باور دي چې د کور ټول کارونه د ښځې وظیفه ده. دا د هر انسان بشري حق دی چې باید زده کړې وکړي او کاري فرصت ولري. خو په افغان ټولنه کې ډیری وختونه ښځې له دې حق ځکه محرومیږي چې د کور او د باندې په کار کې باید یو انتخاب کړي، کنه تر سخت فشار لاندې راځي. ځکه مېړه یې د کور په کار کې د نیمایي برخې بار نه پورته کوي. په ډیرو کورنیو کې نارینه نه یوازې د کور په کارونو کې مرسته نه کوي، بلکې دا کار ورته د شرم وړ ښکاري. دیرش کلن محمد رحیم چې دوی میرمنې او پنځه ماشومان لري وایي له میرمنو سره د کور په کارونو کې ونډه نه اخلي، ځکه چې د ده په خبره دی له کوره د باندې خپل مسؤلیتونه لري. هغه زیاتوي،
زه خپله زما میرمنې چې دي هغوی د کور په کارو کې بوختې دي او ګرچې دوی زه دوی سره کار نه کوم د کور په کار کې او دوی ما سره کوم کار نه کوي چې ما ته کوم هغه راکي. زه صرف د بیرون د کار مصروفیات لرم او دوی په کور کې مصروفیات لري.
په افغانستان کې ډېر شمېر ناوړه دودونه شته چې د ښځو ژوند یې له ستونزو سره لاس او ګریوان کړی. د ناوړه دودونو په وړاندې د غورځنګ مشر خانولي عادل وایي د افغان ټولنې مخور کسان دي د ښځو د حقونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي چې د ښځو په وړاندې غیر عادلانه دودونه په ټولنه کې راکم او له منځه لاړ شي.
که د افغانستان په کچه مطرح خلک، علما، پوهان، ښوونکي، استادان په دغه برخه کې کار وکړي، کمپاین وکړي، خلکو ته پوهاوی ورکړي او خپله راولاړ سي، د خپلو میرمنو سره کار وکړي، بیا د دغه عکسونه پورته کړي، فیسبوک ته واچي، زه باوري یم چې دا به په ډېرو زیاتو شمېر خلکو باندې اغېز وکړي او خلک به په دې باندې پوه سي چې په کور کې له میرمنو سره، له ښځې سره، له خور سره، له مور سره کار کول یو ښه عمل دی او د افتخار وړ کار دی، د شرم وړ کار نه دی.
که څه هم دا د ښځو پیاوړتیا ثابتوي چې هغوی نه یوازې د کور کار کوي، بلکې له کوره د باندې هم وظیفه ترسره کولای شي او د دې تر څنګ کوچنیان هم پیدا کوي او روزي. خو آیا دا یو بل فشار نه دی چې باید خځې پر ځان تر ناممکنه بریده سخته تیر کړی چې بشپړی انساني وړتیاوی ومنل شي؟ د ټولنې له نظره ښځه د ټولنې نیمایي برخه او د